radio.com. حالا امید زهیرمل به استودیو آمده تا برنامه یک ساعته پشتو را تقدیمتان کند. امید جان خوش آمدید.
مننه جاوید فیضی. تاسی تا خور از درنو آوریدون کو تاسی هم ستری مشی اتبجه شوی ازادی رادیو آوری. څو مهم خبرونه د جوړنې نړیواله کمیټه وایي نږدې درې اونۍ وړاندې وروسته تر دې چې طالبانو په نادولتي مؤسسو کې په خزینه کارکوونکو کار بندیز ولګاوه د دې کار اغیزې په ټول افغانستان کې لیدل کیږي. د ادارې پرون وخت یو خبر پاڼه کې لیکلي په ټولو برخو او ټولو سکتورونو کې د خزینه کارکوونکو پرته دوی نشي کولای په سمه توګه اړتیاوې وارزوي او هر ډول چې اړتیا ده مرستې او پروګرامونه وړاندې کړي. جزئیات به وروسته درته خبر شي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ ادارې اوچا خبرداري ورکوي چې نن او سبا به د افغانستان په ځینو برخو کې د یخنۍ درجه منفی 15 درجو ته ورسیږي. د ادارې په خپل ټویټر باندې لیکلي داسې یو حالت کې د طالبانو لخوا په کورنیو او نړیوالو غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو په کار محدودیت له امله اړمنو افغانانو ته د بشری مرستو د رسولو چارې له جدي خنډ سره مخامخ شوي دي. د بلې خوا طبي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت اړوند وزارت وایي د دوی مسؤول کسانو د هیواد په بیلابیلو سیمو کې ګزمې کوي څو د ژمي په سړه هوا کې له اړو خلکو سره مرستې وکړي. برېښنا شرکت وایي د ازبکستان وارداتي برېښنا پرې شوې ده. د شرکت تېره شپه په خپله ټویټر پاڼه په یو بیان کې د دې ستونزې لامل په ازبکستان کې تخنیکي عوارض بللې دي. د دې شرکت د معلوماتو پر بنسټ د ازبکستان د برېښنا مسؤولو چارواکو ډاډ ورکړی دی چې د ستونزې د حل لپاره هڅې روانې دي. افغانستان خپله د اړتیا وړ څه باندې 70% برېښنا له ازبکستان، ایران، تاجکستان او ترکمنستان څخه واردوي. د سالنګ لوی لار د ترافیک پر مخ بند شوې ده. خود خلاصون لپاره کار روان دي. د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت ویان عبدالحمید مصباح تیر شپه په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
په سالنګونو کې لا هم هوا توفانی ده. د شپې الته د سالنګونو د څارنې او ساتنې ریاست پرسونل په کار بوختي تر څو وکولای شي چې هر څومره ژر وی لار د ترافیکو پر مخ خلاصه کې او تر 2 متره پورې واوره ده. نو دغه د توفانی هوا له کبله دوی لار تړلې ده.
مصباح زیاته کړه د کابل کندهار او غور هرات په ګډون د هیواد د نورو لویو لارو ستونزې بیا لمنځه وړل شوې او خلاصې دي. د ایران د فوټبال د ملي لوبډلې پخوانی نړیوال لوبغاړي علي کریمی د هیواد مذهبي مشر نیوکه کړې او ویلي دي چې علي خامنهای د ایران استازی نه دی. په ایران کې لپاره خو اعتراضونو لپاره دروسته کریمی ته د معترضانو پر ضد د حکومت د ځپونکو اقداماتو د لوی منتقد په سترګه کتل کیږي. دا څرګندونې د خامنهای د پنځشنبه ورځ د هغه وینا پر وړاندې د کریمی خبرګون ګوي چې ویلي وو د تیرو څلورو میاشتو اعتراضونو د دښمن د خپلان نتیجه وه. د سپتمبر په 14مه د پولیسو په توقیف کې د حجاب د نه مراعاتولو په تور د نیول شوي دوه شکلن مهسا امینی لمړینې ورسته د ایران حکومت یو شمیر مخکخ شخصیتونه تحقیقاتو تکینولي او لزنیوي پاسپورتونه اخیستي دي. او لیتوانیا د 2022 کال د آزادۍ جایزه د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی ته ورکړه. دا جایزه چې په 1991 کال کې د لیتوانیا د آزادۍ د اعلان پر مهال د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو لخوا د 14 ملکی وګړو د وژنې په یاد جوړه شوې ده. پرون د پارلمان د غړو په ګډون په یو غونډه کې د زیلنسکی په استازیتوب په لیتوانیا کې د اوکراین سفیر پیټرو بیش ته وسپارل شوه. زیلنسکی چې د ویډیو کانفرنس لارې په غونډه کې ګډون کړی و د روسیې د اشغال پر وړاندې په جګړه کې د لیتوانیا د خلکو د ملاتړ مننه وکړه. د آزادۍ په نوم جایزه په 2011 کال کې د پارلمان لخوا تصویب شوه او هر کال هغو کسانو او ټولنو ته ورکول کیږي چې د بشري حقونو، ډیموکراسۍ، نړیوالو اړیکو پرمختګ او په نورو برخو کې د پام وړ لاسته راوړنې لري. وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل اورئ. د طالبانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تازه غوښتنه په افغان جنو او خزو لګیدلي ظالمانه محدودیتونه او بندیزونه لري کړی. د ناروې د کډوالو په چارو کې د پلاوي سرمنشي یان اګلاند وایي په نادولتي مؤسسو کې د نجونو او خزو د کار د بیا پایل لپاره بل خپلو هڅو لاس بسر نشي.
There is some progress in the education sector and the
د تعلیم او روغتیا په برخو کې یو لړ پرمختګونه سوي دي. د یو بل فرمان تمل روڅو موږ وکولای سو په ټوله پنسان کې خپل کار بیا پایل کړو.
د جوړنې نړیواله کمیټه په نادولتي مؤسسو کې د نجونو او خوځو په کار بندیز د بدو پایلو په اړه خبرداري ورکړي او دا به هم واوري چې د افغانستان د کرکټ بورډ د نن اڅ تیریږي او تر خوای د افغانستان د کرکټ په ملي لوبډلې د لوبو تحریم به څه پایلې ولري.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
سهار مو پخیر زو امید زهیر معلم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د رایو په غوښتنه اکثریت په افغانستان کې لواکمنو طالبانو وغوښتل چې بنجونو حضور لګیدلی ظالمانه محدودیتونه لري کړی. امنیت شورا د بندو دروازو تر شا پرون غونډه کې د طالبانو د هغې پریکړې په اړه د بحث لپاره خبرې وکړې چې په کورنیو او نړیوالو مرستندویو ادارو د ښځو په کار بندیز لګولی و. ملګرو ملتونو ویلي دې اقدام په افغانستان کې د مرستو رسولو چارې له خنډ سره مخامخ کړي دي. تفصیل یې په دې راپور کې واورئ.
په هغه ګډه اعلامیه کې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یولس غړو بېګا خبره کړه ویل شوی دی چې د خیریه مؤسسو خزینه کارکونکي د افغانستان د روان ناوړه وضعیت لپاره ډېرې مهمې دي، ځکه د افغان ښځو او نجونو لپاره د ژوند ژغورنې هغه اساسي خدمات وړاندې کوي چې نارینه یې نشي کولی. په ملګرو ملتونو کې د جاپان سفیر کیمیهیرو ایشیکان د امنیت شورا اعلامیه هغو خبریالانو ته واوروله چې د دې هیوادونو د ډیپلوماتانو پر شاوخوا راټول شوي وو. جاپان اوس مهال د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورې مشري کوي. د اعلامیه ته د امنیت شورا دایمي غړو متحدو ایالاتونو، برتانیا او فرانسې، او دورې غړو البانیا، برازیل، اکوادور، گابون، مالتا، سویس، متحده عربي اماراتو او جاپان مثبتې رایې ورکړي، خو د امنیت شورا دو دایمي غړو روسیې او چین او دو دورې غړو موزمبیق او غانا منفي رایې ورکړي. په اعلامیه کې د بشري مرستو پر رسونکو مؤسسو کې جنسیت ته له پام پرته د کارکونکو د کار پر وړاندې د خنډونو د له منځه وړلو پر اړتیا ټینګار شوی. په ملګرو ملتونو کې د برتانیا سفیر باربرا وډوارد پر ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې د پنځشنبې تر ورځې په سلو کې شاوخوا 15 غیر حکومتي مؤسسو د طالبانو د وروستۍ پریکړې په غبرګون کې په افغانستان کې خپل فعالیت بند کړی او د بشری مرستو پر سوالو کې په سلو کې 18 کمښت راغلی دی چې د هغې په وینا د پام وړ دی. میرمن وډوارد زیاتوي چې د ښځو له ګډون پرته د بشری مرستو د رسولو چاره امکان نه لري. په بیگانه اعلامیه کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو او کار او همدارس د ښځو پر فردي ازادیو او د وګړو پر بشري حقونو د لګیدلو محدودیتونو د سم دستی لري کېدو غوښتنه هم شوې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا 15 دایمي او 10 دورهي غړي لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ناروی د کډوالو په چارو کې د پلاوی سرمنشي یانګلاند وایي په خیریه بنسټونو کې د خوځو په کار بندیز لري کې دوه سره سمبه دوی د ژوند ژغورنې په هدف له افغانانو سره خپل مرستې سمدستي بیا پایل کړي. له بلې خوا ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې اړو خلکو ته د مرستو چارې په مرستندویه بنسټونو کې د خوځو د نشتون له امله له جدي خنډ سره مخامخ دي.
د ناروی د کډوالو د شورا رئیس یان اګلند چې د واکمنو طالبانو له مشرانو سره د خبرو لپاره په افغانستان کې دی وایي په کابل کې د طالبانو د حکومت ځینو مشرانو او د اسلامي هیوادونو استاسو له ده سره شمنه کړې چې په خیریه مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیز د لری کولو په چاره کې به مرسته وکړي. طالبانو نږدې یو میاشت مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په ګډون په نړیوالو کورنیو مرستندویو مؤسسو کې د ښځو کار غیر عمل وباله او بندیز پرې ولګاو. شغلی اګلند په یو ویډیوي پیغام کې چې بیګای پر خپل ټویټر خبر کړ ویلي چې د دې بندیز د لری کولو لپاره به له خپل هڅو لاس وانخلي.
There is some progress in the education sector and the health.
د تعلیم او روغتیا په برخو کې یو لړ پرمختګونه سوي دي. موږ په کندهار کې د طالبانو له لوی مشر څخه د یو بل فرمان تمه لرو چې موږ وکولای شو په ټوله افغانستان کې خپل کار بیا پایل کړو، ځکه موږ نسو کولای چې له خپل شیزنه همکارانو پرته کار وکړو. په کابل کې د طالبانو مشرانو ژمنه را سره کړې چې د دې بندیز په لری کولو کې به مرسته را سره کوي او د اسلامي هیوادونو استادو هم دا ژمنه کړې ده.
د اسلامي همکارۍ سازمان او ډیرو اسلامي هیوادونو په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار بندیز غیر اسلامي عمل بللی دی. بل خو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا خبرداري ورکړي چې په غیر حکومتي ادارو کې د ښځو پر کار د محدودیت لکبله اړو افغانانو ته د بشري مرستو د رسولو چاري له جدي خنډ سره مخامخ شوي دي.
او چا پرون پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې نن او سبا د افغانستان په ځینو سیمو کې د یخنۍ درجه منفی 15 درجو ته رسیږي، خو ملګری ملتونه او شریکان یې له دې خنډ سره سره د تودوخې د وسایلو د سونګ د موادو د رانیولو لپاره د نغدو پیسو او تودو جامو په ګډون اړو کورنیو ته بشري مرستې رسوي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د ژمي په سړو کې دوی هم له اړو خلکو سره مرستې کوي. طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د اړوند وزارت ویندوی صفي الله رحیمي بیګا آزادي راډیو ته وویل
ټول ولایت کې موږ رئیسان ته هدایت کړی چې دوی باید ګزمې وکړي، وګرځېږي، مستحق خلک په نښه کړي، خدای ناخواسته د یخ قرباني نه شي، مواد ورته توزیع کوو او څوک چې حوادث سره یا لارو کې بند وي هغو سره اکثره کوشش کوو چې هغوی لارې ورته خلاصې کړو، البسه ورته ورسوو، کمپلې ورته توزیع کړو.
په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنې داسې مهال زیاتې شوي چې افغانان په تیرو څو لسیزو کې له تر ټولو سخت ژمي سره لاس او ګرېوان دي. له تیرو څو ورځو راهیسې د افغانستان په ځینو سړو سیمو کې د هوا درجه منفي 20 ته رسېدلې او تر دې سخت ساړه په مخ کې دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
کلوی خوا د ناروی د کډوالو په چارو کې د پلاوی سرمنشي په دې لټه کې دی چې هر څه ژر په افغانستان کې بیا ارتانه دولتي موسسو کې افغان چونو خوستا د کار اجازه ورکړل شي. له بلې خوا بیا له هغې ورځې نه چې نړیوالو نا دولتي او تر خواهی په کول دننه افغان موسسو کار بندیز پایل کړی دی، نږدې 90% د دوی چارې ځنډېدلې دي او یا یې هم په قسمي توګه باندې کارونه درولي دي. د بدو پایلو په اړه هم وروسته او په دې وروستیو کې ډېر خبرداري مخته راغلی دي. په وروستیو کې د ژغورنې نړیوالې کمیټې یو ځل بیا په دې ټینګار کړی چې په افغانستان کې په بشر دوستانه سکتور کې د ښځو ونډه او په ټولو هغو برخو کې چې دوی کار کوي شرایطو او وضعیت ته په کتو یوه عملیاتي اړتیا ده. IRC پرون ناوخته یو خبر پاڼه کې چې د جنوري د 15 د خبرې شوې خبر پاڼه په تعقیب یې خبره کړې لیکلي، له هغې ورځې چې طالبانو په نادولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو په کار بندیز ولګاوه اوس یې اغېزې او بدې پایلې په ټول افغانستان کې لیدل کېږي. د ادارې د تېرې اونۍ په پیل کې دوی ته د طالبانو د عامې روغتیا وزارت لخوا د یو ډاډ خبر ورکړ چې ښځینه کارکوونکي او هغه کسان چې د دوی د دفترونو په مالي برخو کې کار کوي کولی شي بیرته دندو ته ستانه شي. د ژغورنې د نړیوالې کمیټې له قوله د وضاحت وروسته IRC په څلورو ولایتونو کې د جامد او ګرځنده روغتیایي ټیمونو له لارې د روغتیا او تغذیې خدمتونه بیا پیل کړي دي. IRC زیاتوي دوی اوس په نورو ولایتونو کې هم د روغتیا او تغذیې د فعالیتونو په برخه کې د کار د بیا پیل لپاره له ولایتي چارواکو سره خبرې کوي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې وایي په ټولو برخو ټولو سکتورونو کې د خزینه کارکونکو پرته دوی نشي کولای په سمه توګه اړتیاوې وارزوي او هغه ډول چې اړتیا ده مرستې او پروګرامونه وړاندې کړي. له همدې امله دا اداره له ملګرو ملتونو سازمان غواړي چې طالب چارواکو سره په همغږي توګه ښکېل واوسي څو هغه وضعیت بیرته راوګرځول شي چې نارینه او خزینه مرستندویه کارکونکي په خوندي او اغیزمنه توګه خپل کار ته دوام ورکړي. د IRC له قوله دا کار به د زمینه برابر کړي چې ټول افغانان ژوند ژغورونکو بشري مرستو ته لاسرسی ومومي. په تیر کال کې IRC له 5 میلیونو څخه زیاتو افغانانو سره مرسته کړي او د دې ادارې په خبره کوي خزینه کارکونکو ته اجازه ورکړل شي ژمن او لیوال دي چې ټول پروګرامونه قدم په قدم بیا پیل کړي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت کوم مستون صدری آتی زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
کونده خځه یم غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مون خپل ډیر ل بیا ځادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داور
په ساده او روانه جبا
او کچېره می دار او څنګه لای نو ما ودا ځادي رادیو ته د سترو نور می دار ورکړی وای سوګان.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د بلګرو ملتونو 15 بنسټونو په افغانستان او ځینو نورو هیوادونو کې د میلیونونو خوارځواکو ماشومان د خوندیتوب لپاره د بیړني اقدام غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو د راپور لمخې د افغانستان په ګډون د نړۍ په 15 هیوادونو کې تر 1.5 میلیون ډیر ماشومان چې عمرونه یې له 5 کلونو کم دي له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي. په همدې حال کې یو شمېر افغان کورنۍ له نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغانستان له خلکو سره د خپلې مرستې نه بندوي.
خیر سفر ایسو که روی خانه هسته ایسو بیکاری هسته ایسو چه تخذی هسته
د دوه ماشومانو مور ده. اتناوی ماشومان یې د بیوسلۍ له امله له خوارځواکۍ سره مخ دي. اغلی اتناوی په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د هغې د خاوند میاشتنی عاید تر 5000 افغانیو کم شوی دی.
زه یو 15 کلن او یو 3 کلن ماشوم لرم. دوی خوارځواکي دي ځکه چې کرونا و قرنطین و. د پخوانی حکومت له نسکورېدو وروسته مو وضعیت لا خراب شو. خاوند مې په میاشت کې 15000 افغانۍ هم نشي ګټلی. زه وزګاره یم او اقتصادي حالت مو ډېر خراب دی.
اتنا له نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې له اړمنو خلکو سره مرستو ته دوام ورکړي. په همدې حال کې د کرنې سازمان د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری، د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وشي صندوق، د خوړو نړیوال پروګرام او د روغتیا نړیوال سازمان په نړۍ کې د 30 میلیونو هغو ماشومانو چې عمرونه یې د 50 کلونو څخه کم دي او په خوارځواکۍ اخته دي د ژغورنې لپاره د بیړني اقدام غوښتنه کوي. د دغه سازمانونو په ګډه اعلامیه کې راغلی دی چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په 45 هیوادونو کې په خوارځواکۍ اخته دغه شمېر ماشومان شته. دوی له نړیوالې ټولنې غواړي مخکې له دې چې دا کړکیچ په تراژیدۍ بدل شي باید مخه ونیول شي. د ملګرو ملتونو د نوي راپور پر بنسټ د دغو ماشومانو له ډلې د 8 میلیونو ماشومانو د مړینې احتمال د هغو ماشومانو په پرتله 12 برابره لوړ دی چې کافي خواړه لري. د فیو عمومي مشر کوډونکیو خبرداری ورکړی، احتمال شته چې سږ کال وضعیت نور هم خراب شي. په دغه راپور کې د 30 میلیونو ماشومانو د سختې خوارځواکۍ لاملونه شخړې، د اقلیم بدلون، د کووید-19 اغېز او د لګښتونو زیاتوالی ګڼل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت لخوا په نادولتي ادارو کې د ښځو او نجونو د کار بندېدو له امله یو شمېر نړیوالو مرستندویه موسسو د 2022 کال د ډسمبر له وروستۍ اونۍ راهیسې په افغانستان کې خپل فعالیتونه بند کړي دي. د دغو بنسټونو مسؤلینو ټینګار کړی چې د یادو بنسټونو له ښځینه همکارانو پرته له ښځو او ماشومانو سره په سم توګه مرسته نشي کولی.
راپورونه مرکې او اوریدونکي د استرالیا د پریکړې چې له افغانستان سره یې پر روان مارچ میاشت کې د کرکټ پلان شوي لوبې لغوه کړي نور غبرګونونه هم راپارولي دي. د افغانستان د کرکټ مخکښ لوبغاړي او پخواني لوبډلمشر محمد نبي چې د استرالیا دا پریکړه یې ناسمه بللې ده په خپله ټویټر پاڼه په یو تازه بیان کې د پخواني مرسال جمهور رئیس امرالله صالح هغه نیوکې ته ځواب ویلی چې ولې ملي لوبغاړو د طالبانو د حقاني شبکې له مشر سره عکس اخیستی دی.
د استرالیا د دې پریکړې په وړاندې چې له افغانستان سره د کرکټ یو ورځنۍ پلان سوې لوب لړۍ لغوه کړه په افغانستان کې دننه او بهر غبرګونونه لا هم روان دي. د ملي لوبډلې مخکنی لوبډل مشر محمد نبی، د پرزیدلي جمهوري نظام د مرستیال ولسمشر امرالله صالح د انتقاد په ځواب کې ویلي چې دا هر څه د پخواني فاسد نظام له لاسه پیښ شوي دي. ښاغلي صالح او د هغه یو شمېر پلوي فعالانو له دې مخکې پر ټولنیزو شبکو د ملي لوبډلې ځینې غړي له دې کبله غندلي وو چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو له وزیر سراج الدین حقانی سره په یو ګډ عکس کې ښکارستی وي. ښاغلي صالح تور لګولې چې د ملي لوبډلې غړي د نجونو او ښځو د تعلیم او کار په برخه کې چوپ خوله پاتې سوي دي. محمد نبی پر خپل ټویټر په ځوابي پیغام کې لیکلي چې هیڅوک د ملي لوبډلې د وطن پالنې او ژمنتیا په اړه شک نسي کولی. هغه لیکلي چې موږ تر اوسه هم له همغه بیرغ او همغه ملي سرود سره په ټوله نړۍ کې د خپل هیواد استازیتوب کوو. محمد نبی وران دی لیکلی لطفا دا په پام کې ونیسئ چې هغه څه چې دا هیواد ورسره مخامخ دی ستاسو د واکمنۍ پر مهال د فاسد سیستم د غلطو اقداماتو نتیجه ده. د یادونې وړ ده چې محمد نبی او راشد خان په ګډون د ملي لوبډلې یو شمېر نورو مخکښو غړو وروسته له دې چې په پوهنتونونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز اعلان سو او له هغه مخکې چې د نجونو لیسې او منځني ښوونځي بند سول پر ټولنیزو شبکو په څرګندو پیغامونو کې پر دې پریکړو انتقاد کړی وو. محمد نبی د دسمبر پر 28 پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه ولیکل موږ ټول باید دا ومنو چې زموږ ټولنه او هیواد د میرمنو زده کړو ته هم حیاتي ضرورت لري ځکه د پوینا د دوړو نارینه او ښځو په زده کړه او ګډو هڅو د هیواد او ملت روښانه راتلونکي تضمینیږي. د استرالیا د کرکټ بورډ د مرغومي پر 28مه نیټه اعلان وکړ چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر شوزو د لګیدلو محدودیتونو په ځواب کې لا افغان لوبډلې سره خپل درې ورځنۍ لوبي لغوه کوي. ټاکل سوی و چې په مارچ میاشت کې دواړه لوبډلې په متحده عرب اماراتو کې د 500 اوره لوبو درې مسابقې وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د ملي لوبډلې مخکښ غړو لکه محمد نبی، راشد خان، نوین الحق او نورو دا پریکړه سیاسي وبلله، خو د استرالیا کرکټ بورډ په ځواب کې ویلي دي چې بشري حقونه سیاسي مسأله نه ده.
خو د افغان کرکټ بورډ اوسنۍ کشاله د کرکټ راتلونکي ته ګواښ پیښولی شي. د افغانستان د کرکټ بورډ یو شمیر پخوانی چارواکي د کرکټ په برخه کې اوسنۍ کشاله د افغانستان راتلونکي کرکټ ته د خطر زنګ بولي. د دوی په خبره که د کرکټ نړیوال شورا د ناستې پورې روان حالات کابو نشي، پایل به د افغان کرکټ بورډ لپاره ښې نه وي. دا اندېښنې په داسې حال کې راپورته شوې چې استرالیا له افغانستان سره د دریو یو ورځنیو لوبو لوبلړۍ لغوه کړه. د استرالیا کرکټ بورډ دغه پریکړه په افغانستان کې د طالبانو لخوا په ښځو او نجونو د کار او تحصیل د بندولو په غبرګون کې کړې او ترې دفاع هم کړې ده.
له هغې وروسته چې د استرالیا کرکټ بورډ افغانستان سره د دریو یو ورځني لوبو لوبلړۍ لغوه اعلان کړه او د دغه هیواد یادې پریکړه ته افغان لوبغاړو، کرکټ بورډ او ځینې سیاسي چارواکو غبرګون وښود، اوس د افغانستان د کرکټ بورډ یو شمېر پخواني چارواکي دغه حالت د افغان کرکټ لپاره د اندېښنې وړ ښیي. د افغانستان په کرکټ بورډ کې پخوانی ملي روزونکی دولت احمدزی وایي د استرالیا هیواد وروستۍ پریکړه د افغانستان لپاره ښه پیغام نه لري. د هغه په خبره افغان کرکټ بورډ او لوبغاړو ته د اوس لپاره نرمښت پکارو، ځکه چې د کرکټ نړیواله شورا ناسته راتلونکي دوه میاشتو کې کیدونکې ده. نوموړی اوسنی حالت او اغیزې د آی سی سي په راتلونکي ناسته کې داسې بیانوي:
استرالیا یو آی سی سی کې خلک لري، مضبوط ووټ ده، خبره اورېدل کېږي، خبره منل کېږي، چې هغه جای سې ده ډېر خطرناک ده. دا یو سیریز خو سیده و نه سو کینسل سو، دا به دومره خطرناک نه وي لکه هغه میټینګ کې خدای مکه سیده مونږ مخالفت و نه سي. دا څومره تیز مخالفت چې مونږ وکړو، هومره تیز مخالفت دوی د مونږ په فل ممبرشپ کې او د ښځو په کرکټ باندې هلته دومره سخت دریز او څه نور د شرطونه د افغانستان کرکټ بورډ ته کې نه دي چې دوی پوره کولی نه سي. نو هغه سیده له دې نه زیات خطرناک خبره ده.
ښاغلی احمد زیوی: روان حالات باید ژر تر ژره کابو شي. د استرالیا کرکټ بورډ د جنوري په 12مه له افغانستان سره د درې ورځنی لوبو لوبلړۍ لغوه اعلان کړه. د دغه هیواد کرکټ بورډ د وی خبر پاڼې په خبرولو سره وویل چې دغه پریکړه په افغانستان کې د طالبانو له لوري د افغان میرمنو او نجونو د کار او تحصیل د بندیدو په خبرګون کې کړې ده. د استرالیا هیواد دغه پریکړه ته د افغانستان کرکټ بورډ او ګڼ شمېر افغان لوبغاړو توند خبرګونونه وښوده. د افغانستان کرکټ بورډ دغه پریکړه غیر عادلانه و اندېښمنونکې وبلله. ځینو افغان لوبغاړو بیا په خپلو ټویټر اکاونټونو ولیکل چې کرکټ باید له سیاست نه لرې وساتل شي او له استرالیا نه یې وغوښتل چې خپله دغه پریکړه بیرته واخلي. د استرالیا پریکړه ته په غبرګون کې اندو و افغان لوبغاړو راشد خان او نوین الحق له بیګ باش سیالیو سره مخه وکړه. خو د استرالیا کرکټ بورډ بیا د جمعې په ورځ د خپلې پریکړې په دفاع کې وویل چې بنسټیز بشري حقونه سیاست نه دی. له دې سره خوا کې د افغان لوبغاړو او ځینو کرکټ پوهانو وروستیو څرګندونو ته چې کرکټ د وخت په تیریدو سره سیاسي کیږي، د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
دا یو واقعیت دی، کرکټ باید سیاسي نه سي، بشري موضوعات سیاسي نه سي، او ټول هغه څه چې انسانانو اړتیا ده هغه موضوعات نه سیاسي دي دونه کتل سي، او د فشارونو اعمال او د تحریمونو دوام دا بې ګټې ده. استرالیا هم دا کار باید ونه کړي او د لوبو برخه د لوبو په چوکاټ کې وساتي او هر څه نه سو استفاده ونه سي او هر څه نه د ملتونو په وړاندې باندې موقف کړي او فشار ایرادولو په خاطر ګټه وانه اخیستل سي. اسلامي مرکز په دې برخه کې پیغام داده سي سیاسی موضوعات تا غیر سیاسی موضوعات را جلا باید سی او دا که نجلا که دا بینصرفی دا دی ممالک و لخوانه.
دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر کرکټ پوهانو په باور د استرالیا دغه پریکړه کولی شي نور هغه هیوادونو ته چې له افغانستان سره په راتلونکي کې سیالي لري د لوبو نه کولو لاره پرانیزي. افغانستان د مارچ په میاشت کې له استرالیا سره په متحده عربي اماراتو کې د کرکټ درې ورځنۍ سیالۍ کولې، خو د وروستۍ پریکړې له مخې دغه سیالۍ هم لغوه شوې.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
3000 نوي
او ولزره اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
مایکروسافت پریکړه کړې چې لسو کل نورستا د وینډوز و هر ډول ملاتړ پای ته ورسوي. د ټکنالوژۍ د ستري کمپنۍ همداراز ویلي چې د وینډوز 8.1 ملاتړ هم دروي. جزئیات په دې راپور کې باوري.
مایکروسافت اعلان وکړ چې نور به نه وینډوز و اپډیټ کوي او نه به امنیتي یا سکیورټي ملاتړ کوي. د مایکروسافت کمپنۍ آفتا یا د ستراتیژۍ د لارښوونې مرکز ویلي چې د پنجشنبې له ورځې چې د جنوري له 12 سره برابرې شي د وینډوز و اپډیټ او امنیتي ملاتړ په بشپړ ډول درول شوی دی. مایکروسافت د 2009 د اکتوبر په 22مه د وینډوز و د رایستلو په مهال شپنه کړې و چې تر لسو کلونو پورې به د دې سیستم ملاتړ ته دوام ورکړي. حاضر دمه په نړۍ کې د ټولو وینډوزونو د کارونکو په منځ کې 11% له وینډوز و څخه کار اخلي. مایکروسافت وایي که څوک اوس هم وینډوز ولري وینډوز 11 ته اپګریډ کېدای نشي، خو لا هم وینډوز 10 ته اړول کېدای شي. ټاکل شوی دی چې مایکروسافت د وینډوز 10 ملاتړ د 2025 د اکتوبر په 14مه پای ته ورسوي. له همدې کبله مایکروسافت خپلو مشتریانو ته سپارښتنه کوي چې خپل وینډوز 10 پر وینډوز 11 واړوي. مایکروسافت د وینډوز 8.1 ملاتړ هم درولای دی. په نړۍ کې یوازې 2.95 مشتریان د مایکروسافت له 8.1 وینډوز څخه کار اخلي. مایکروسافت به راتلونکې اونۍ مایکروسافت ایګل 1.9 ورژن راوباسي. د مایکروسافت په شان ګوګل هم ویلي چې د فبروري له میاشتې څخه شاید په ګوګل کروم کې د وینډوز و او وینډوز 8.1 ملاتړ بس کړي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.9
19.8
سلوروشت اشاریا اتا
او یو دیش اشاریا شپجو میترو او ریدالای سنگ
او سویسی چیرونکو د پاکی انرژی د تولید لپاره یو بلګام هم اخیسته ده. دوی یو داسې وسیله جوړه کړې ده چې د دې ډول انرژی له زیرمه کولو سره مرسته کوي. خو له کومې لارې او څه ډول چې ساتي راپور کې واوري.
په سویس کې چیرونکو داسې وسیله جوړه کړې چې له هوا او د لمر له وړانګو هایدروجن جوړوي. هایدروجن د پاکی انرژی لپاره کارول کیږي. دوی دا وسیله له طبیعي فوتوسنتیز څخه په الهام جوړه کړې ده. د یورو نیوز د راپور لمخې سویسی څیړونکو وایي دا کوچنۍ وسیله یوې پاڼې ته ورته ده او دوی هیله لري چې د تجدیدېدونکې انرژۍ د زیرمه کولو ستونزه به د تل لپاره حل کړي. نن سبا په نړۍ کې د لمر او باد په شان تجدیدېدونکو انرژیو ته پام ډېر دی، ځکه چې د فوسیلي انرژیو په شان هوا نه ککړوي. د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې چیړونکي له کلونو راهیسې د داسې انرژۍ د تولید په لټه کې دي چې اقلیم ته زیان نه پېښوي. د سویس د ای اف پی ایل پوهنتون چیړونکی کووین سیویلا وایي د هوا له کاربن دای اکساید څخه د طبیعي فوتوسنتیز عملیه د لمر په وړانګو او بیا د قند له تولید سره تړلې دي. دوی وایي چې دوی هم غوښتل چې دا کار وکړي، یعنی د لمر وړانګه او اوبه له هوا واخلي او د لمر انرژي د هایدروجن په بڼه زیرمه کړي. که څه هم تر دې مخکې د مصنوعي فوتوسنتیز عملیه شودل شوې، خو د سویسی څیړونکو نوې ټکنالوژي دوی ستونزې د منځه وړي. یوه له هوا څخه د اوبو اخیستل او بل د لمر په وړانګو د کیمیاوي انعکاس د انرژۍ برابرول. دا څیړنه په ایڈوانس میټریالز نشریه کې خبره شوې ده.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
مننه چې راسره یاست. د دې ترخوا چې زموږ خبرونه په ازادي رادیو ډاٹ کام یا زموږ پر ویب پاڼه په ژوندۍ بڼه اورئ، ترخوای کولای شئ. زموږ خبرونه د رادیو لاله هم وڅارئ. باید یادونه وکم چې له چهار شنبې وروسته د ازادي راډیو خبرونې سلی روي ساعته کیږي، یعنی تاسو هم د شپې او هم د ورځې کولای شئ ازادي راډیو واورئ، خو دا نشرات به د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو پورې په منځنۍ څپه 12.90 اورېدل کیږي، او د ورځې به بیا د تیر په څیر د سهار له د ماښام تر اوو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو دا خبرونه روانه وي. د ازادي راډیو خبرونه به همدا ډول زموږ په ټولنیزو شبکو یعنی فیسبوک یا یوټیوب او انستاګرام او ټویټر هم ژوندۍ وي. کولای شئ د ویډیو په شکل باندې هم د ازادي راډیو بیلابیل خبري او نور سیاسي ټولنیز او مهم پروګرامونه هم واورئ او هم یې وګورئ. ازادي راډیو په دې هڅه کې ده چې هر ژر د خپلو هیوادوالو لپاره له هرې اسانه لارې په چوپړ کې اوسي او د دوی غږ واوسي. نږدې 8:30 کېدونکي دي. یو ځل به بیا هم د مهمو خبرونو لنډیز واورو، او له هغه وروسته بیا د افغان نجونو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې اونیزه خبرونه درسي ساعت خبرېږي. اوس د خبرونو لنډیز. د ژغورنې نړیواله کمیټه وایي نږدې درې اونۍ وروسته تر دې چې طالبانو په نادولتي مؤسسو کې په خزینه کارکونکو کاربندیز ولګاوه، د دې کار اغېزې په ټول افغانستان کې لیدل کیږي. د ادارې پرون ناوخته یو خبر پاڼه کې لیکلي په ټولو برخو او ټولو سکتورونو کې د خزینه کارکونکو پرته دوی نشي کولای په سمه توګه اړتیا به ورزوي او هغه ډول چې اړتیا د مرستې او پروګرامونه وړاندې کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا خبرداري ورکړې چې نن او سبا به د افغانستان په ځینو برخو کې د یخنۍ درجه منفی 15 ته ورسیږي. د ادارې په خپل ټویټر پاڼه لیکلي په داسې یو حالت کې د طالبانو لخوا په کورنیو او نړیوالو غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو په کار د محدودیت له امله اړو افغانانو ته د بشري مرستو رسولو چارې له جدي خنډ سره مخامخ شوې دي. د بریښنا شرکت وایي د ازبکستان وارداتي بریښنا پرې شوې ده. د شرکت په خپل ټویټر پاڼه په یو بیان کې د دوی ستونزې لامل په ازبکستان کې تخنیکی عوارض بللې دي. د شرکت د معلوماتو پر بنسټ د ازبکستان د بریښنا مسؤول چارواکو ډاډ ورکړی چې دا ستونزه به هر څه ژر حل کړي. د سالنګ لوی لاره د ټرافیکو پر مخ بند ده، خو د خلاصون لپاره یې هڅې روان دي. د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت وایي عبدالحمید مصباح تیره شپه ازادي رادیو ته وویل چې دوی هڅه کوي چې هلته دا لاره خلاصه کړي، خو د ده په خبره په سالنګونو کې 2 متره واوره اورېدلې ده. مصباح دا هم وایي چې د کابل کندهار او غور هرات په ګډون د هیواد د نورو لویو لارو ستونزې بیا له منځه وړل شوي او دا لویې لارې د ټرافیکو پر مخ پرانیستې دي. د ایران د فوټبال د ملي لوبډلې پخوانی نړیوال لوبغاړی علي کریمی د دې هیواد مذهبي مشر نیوکه کړې او ویل دي چې علي خامنئی د ایران استاذ نه دی. په ایران کې لپاره خو اعتراضونو لپاره د ورسته کریمی ته د معترضانو پر ضد د حکومت د ځپونکو اقداماتو د لوی منتقد په سترګه قتل کیږي. او لیتوانیا د 2022 کال د ازادۍ جایزه د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی ته ورکړه. دا جایزه چې په 1990 کال کې د لیتوانیا د ازادۍ د اعلان پر مهال د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو لخوا د 14 ملکي وګړو د وژنې په یاد جوړه شوې ده. پرون د پارلمان د غړو په ګډون په یو غونډه کې د زیلنسکی په استازیتوب په لیتوانیا کې د اوکراین سفیر پیټرو بشتا ته وسپارل شو. زیلنسکی د ویډیوي کانفرنس لارې په غونډه کې ګډون وکړ او د روسیې د اشغال پر وړاندې په جګړه کې د لیتوانیا د خلکو د ملاتړ مننه وکړه. مانا ناچرا سره یاست او سم د ازادي رادیو نه خبرونه درسي سات.
درسي سات تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام او ورځ مو بخیر. د درسي ساعت خبرونه ته هر کله راشي. په نننی درسي ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو جغرافیا تدریسيږي. د داونی وړ بولم چې د خبرونه درسي مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسې چمتو کړي او لازادي رادیو خبريږي. نن په لسم ټولګي کې ژوي یا حیوانات ولولو. په دې برخه کې به په افغانستان کې پیژندل شوي ژوي ولولو او ښوونکی به دا راته وایي چې د افغانستان د بیلابیلو سیمو د اقلیم په اساس په کومو سیمو کې مدیترانۍ او په کومو سیمو کې استوایی ژوي اوسیږي. د افغانستان جغرافیه د ګڼو اهلي او وحشي ژویو کور دی او هر جغرافیا د مشخصو ژویو لپاره د استوګنې لپاره مناسبه هوا او چاپیریال لري.
موضوع ژوی د افغانستان د څارویو انځورونو ته وګورئ. بیلابیل څاروي له چاپیریال سره د دوی د توافق له مخې ښکاره کوي. په افغانستان کې بیلابیل څاروي د مدیترانې سیمو او نیمه استوایي سیمو شته دي. له دې امله زموږ هیواد د نیمه استوایي نیمه قطبي سیمو ترمنځ د څارویو د قلمرو د پیوستون کړي بل کېدای شي، چې د ګرځندویانو په راشکون او جلبولو او د هیواد په اقتصاد کې مهم رول لري. دغه هیواد د یو شمیر لږ پیدا کېدونکو او کمیابو څارویو لکه مرخور غرڅه، مارکوفولو غرڅه، ختن غرڅه، واورین فرانک، سپینو زانو او یو شمیر تیلرونکو ژویو لپاره یو غوره پټنځای او د اوسېدو مناسبه سیمه ده. تاسو په تصویر کې واورین پړانګ وینئ چې د افغانستان په پامیر او واخان سیمو کې پیدا کیږي. دا چې زموږ د هیواد د خلکو همه پوهاوی د طبیعي ځنګلونو او د یو شمیر نو په اړوند لږ دی، نو ځکه په داسې ډول دغه ژوي وژل کیږي چې تر ډېره پورې د دوی ارزښت نه ساتل کیږي. د بېلګې په توګه پخوا یږه د نورستان په ځنګلونو کې ببر د امو تر غاړو، پړانګ د هندوکش په لوړو څوکو او لیوان په زیاتورو غرونو کې پیدا کیږي. لیوان، ګیدړې او سورلنډیان په وچکالۍ کې او اوارو سیمو ته هم راکوزیږي. د سرې ګیدړې چې ځانګړي طبي ارزښت لري د پوست څخه استفاده کیږي، د مرکزي سیمو په غرونو کې تر سترګو کیږي. وحشي پسونه او غرنۍ وزې د واخان په درو او د هغو په شاوخوا کې شته. همدارنګه غرنۍ وزې د افغانستان په غرونو او د شمالي سټیپ په دښتو کې هم شته. سټیپ اقلیم یا ساحه هغه ساحه ده چې نیمه کتلرونکي واښه پکښې کې او د ولو یا سندونو غاړو ته ویل کیږي. د هندوکش د غره لړۍ د نیمه قطبي او نیمه استوایي سیمو د څارویو د جلا کولو یوه فوله شمېرل کیږي. له همدې امله د هندوکش په سویل ختیځ کې زیاتره بیزوګانې چې د هند د نیمه استوایي ژویو له ډلې څخه دي لیدل کیږي. د شمال د سټیپ په خاورو کې شیشه کې ژوند کوي چې په جلدي مسایلو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي او سورلنډیان په هر ځای کې ډیر لیدل کیږي. په دغه هیواد کې 3 ډوله الوتونکي لیدل کیږي چې زیاتره د اوبو او مهاجر الوتونکي دي. دغه الوتونکي د هلمند په هامون، د پوزک په هامون، د غزنی په ولاړ اوبو، د ناور دشته او د هیواد یو شمیر نور سیمو کې خوراک کوي او د هګۍ هم همدغو ځایونو کې اچوي. د بېلګې په توګه د یو راپور له مخې د غزنی په ولاړ اوبو کې له 15 ډولو څخه زیات الوتونکي شته چې په پسرلي او د اوړي په لومړۍ کې هلته اوسېږي او په ژمي کې د سند د سیند د حوزې خواته ځي. تاسو په تصویر کې چیتا وینئ چې په حیوانانو کې تر دې زیات سرعت هیڅ حیوان نه لري. په الوتونکو باندې د نباتاتو او ژویو په پرتله د اقلیم اغیزه لږه تر سترګو کیږي. دا ځکه چې زموږ د هیواد د پراخوالی د ارض البلد له 3 درجو څخه ډیر نه دی. الوتونکي کولی شي د چاپیریال او سیمو د برابر له مخې خپلې ځالې د اوسېدو ځایونه غوره کړي. هغه الوتونکي چې په لوړو ځایونو کې ځالې جوړوي د غزنی د ولاړو اوبو، د هامونونو او جهیلونو له الوتونکو سره توپیر لري. د بېلګې په توګه تپسان، قربات، پکباشا او کوم په لوړو برخو کې ژوند تېروي او غوښه خوړونکي دي، خو په ډنډونو او هامونونو کې هغه الوتونکي تر سترګو کیږي چې د کال په اوږدو کې د اوسېدو ځای بدلوي.
ښوونکي راته وویل چې په افغانستان کې څه باندې 400 ډوله الوتونکي موجود دي چې ډیری هغه مسافر دي او د هوا په بدلیدو او د پسرلي په راتګ سره افغانستان ته ستنیږي.
درسي ساعت لا وم تر 12 ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په 8:30 بجو له آزادۍ راغلی.
او د خبراونې په دې برخه کې د یولسم ټولګي جغرافیه پیلو. نن د افغانستان د انرژي یا برېښنا د تولید یو ستره سرچینه درپیژنو. د انرژي د تولید دا منبع په هلمند ولایت کې د کجکی د برېښنا بند دی. خونکی به په نننی درس کې د کجکی برېښنا بند لنډ تاریخ ترڅنګ په دغه بند کې د تولیدیدونکي برېښنا ظرفیت هم راته بیان کړي. د درس بشپړه تشریح خونکی کوي.
موضوع د کجکی برېښنا بند. د کجکی د برېښنا بند د هلمند د ولایت د کجکی پولیسوالۍ کې د برېښنا د تولید یو لوی دستګاه ده چې د کندهار ښار څخه 150 کیلومتره شمال لویدیځ کې واقع ده. په دغه ولسوالۍ کې د هیواد د برېښنا تر ټولو لویه دستګاه په پام کې نیول شوې وه چې د برېښنا د تولید ظرفیت یې 1,60,000 کیلوواټه په یوه ساعت کې اټکل شوی و. د هلمند ولایت د کجکی په ولسوالۍ کې دغه د اوبو بند چې د کجکی په نامه یادیږي پر همدغه بند باندې د برېښنا توربینونه نصب شول. د برېښنا د لاسته راوړلو توربینونه پر جوړ شول. نو ځکه دغه د برېښنا فابریکه چې د هلمند ولایت د کجکی په ولسوالۍ کې ده بیا همدغه د کجکی پر ډم جوړه ده. د کجکی د برېښنا فابریکه ورته ویلی شو. د کجکی د برېښنا فابریکې د جوړولو کار په 1310 هجري لمریز کال کې پیل او په 1320 هجري لمریز کال کې بشپړ شو. د جوړولو چارې د علي حضرت ظاهر شاه بابا په شپو کې تر سره شوې. یوازې دا نه چې د ظاهر شاه بابا په شپو کې د کجکی برېښنا بند جوړ شو بلکې د افغانستان په ډېرو ولایاتو کې د ابیارۍ او کانالایزیشن په برخه کې ظاهر شاه بابا نه ستړي کېدونکي خدمتونه کړي دي. د کندهار ولایت د دالی بند او د کندهار ولایت د لوی ولې پروژه هم د علي حضرت ظاهر شاه بابا په شپو کې بشپړ شول چې تر اوسه پورې خلک ګټه ورڅخه اخلي. نو د علي حضرت ظاهر شاه بابا روح شاد وي واقعا دا د خلکو دپاره یو غټ خدمت دی. په کجکی کې د برېښنا د تولید اوسنۍ دستګاه په یوه ساعت کې 3,000 کیلوواټه برېښنا تولیدولی شي. دا ځکه چې درې توربینه لري او په درو توربینانو کې هم څنګه چې یو توربین یې مخکې خراب شوی و اوس یې په درو توربینانو کې بل توربین خراب دی. نو ځکه د برېښنا ظرفیت یې هم ډېر کم دی. په 2022 میلادي کال کې یعنی په اوسني وخت کې د کجکی برېښنا فابریکې یو توربین پر جوړېدو دی چې لومړنۍ تجربې ښیي چې کامیاب دی او ګټه اخیستونکو ته به په نږدې وخت کې تسلیم شي. چې د کندهار ښار، هلمند، لشکرګاه ښار او ګرشت سنګین ولسوالۍ، کجکی ولسوالۍ او د موسی کلا ولسوالیو خلک او عامل ته چې څه ورته صدی دي یا هم دولتي ځایونه دي د همدغو سیمو په دولتي تاسیساتو کې دغه د کجکی برېښنا بند برېښنا استفاده کیږي. له دې کبله چې ډېر کلونه ورڅخه کار اخیستل شوی دی توربینونه استحلاک شوي دي. یعنی دغه بند د لسو کلونو دپاره یا د 15 کلونو دپاره جوړ شو چې لس کاله 15 کاله استفاده ورڅخه وسي نو باید ترمیم شي، جوړ شي او پر ځای نوي شي. خو د دې څخه تر 50 کاله ډېر استفاده شوې ده بیا هم زړې پر ځای دي. نو ځکه د برېښنا ظرفیت هم کم دی. خو په دې وروستیو کې د امریکا د متحده ایالاتو د پرمختیایي ادارې په مرسته بیا رغول شوی دی او اوس یې هم د رغولو چارې روانې دي. تاسو په تصویر کې د کجکی د برېښنا دم یا بند ویني.
د کجکی د برېښنا بند په برخه کې مو واوریدل چې دغه بند د لوړ کیلو واټ برېښنا د تولید لپاره سکیچ شوی و خو د ځینو ستونزو له امله له پیله د برېښنا د تولید ظرفیت یې ټیټ دی او په وروستیو کلونو کې د یاد بند د ځینو توربینونو د استهلاک له امله د تولید ظرفیت یې نور هم ټیټ شوی دی.
په
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
ل شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 1 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د دولسم ټولګي زده کوونکو درسي ساعت ته ښه راغلاست. خون کینن دته د افغانستان اداري تشکیلات بیانوي. په دې درس کې به دا وورو چې افغانستان د ولایتي ویش لمخې په څو ادارو ویشل شوی وو او وروسته بیا د کوم ضرورت لمخې افغانستان په څه باندې ډیرو ولایتونو ویشل شو. یو له دې دلایلو د افغانستان صاب العبور سیمې وې چې خلکو نشو کولای د خپلو اداري ستونزو د حل لپاره په وخت د ولایت مرکز ته ځان ورسوي.
موضوع اداري تشکیلات. اداري تشکیلات د امان الله خان په دوره کې افغانستان د اداري تشکیلاتو د واحدونو لمخې په 15 ولایتونو او څلورو اعلی حکومتونو ویشل شوی وو. د افغانستان ولایتونه کابل، کندهار، هرات، ترکستان، قطغن او بدخشان او اعلی حکومتونه له مشرقي سمت، جنوبي سمت، میمنه او فراه څخه عبارت وو. له 1343 لمریز کال څخه مخکې د ځینو ولایتونو ساحه دومره پراخه وه چې د هغو اداره د طبیعي خنډونو له مخې لکه غرونه، پراخې او سوځونکې دښتې، تنګۍ او صعب العبور درې د ستونزمنه او د هغه وخت د حمل او نقل د وسایلو له مخې زیاتې ستونزې رامنځته کړې وې. داسې تنګې درې وې چې د موټر د تګ او راتګ لپاره مناسب نه وې. همدارنګه یو شمېر تنګي وه چې هغه به ډېر لوړ وه یا به هم داسې حالت کې وه چې هلته به هېڅ هم نقل یا د حیوانانو په واسطه یا د انسانانو په واسطه یا د نورو عرضجاتو په واسطه هېڅ نه ترسره کېده. د دولت د کارکوونکو مصروفیت دومره زیات و چې په ډېر مشکل سره د خلکو عارضو او شکایتونو ته غوږ نیول کېده. عرفاني او ټولنیزو موضوعګانو ته کمه پاملرنه کېده. نو په 1343 لمریز کال کې د لومړي ځل لپاره د اساسي قانون د تطبیق او د ولسواکۍ د تعمیم لپاره د هیواد په اداري تشکیلاتو کې اساسي تغیرات راغلل او افغانستان په نویو اداري واحدونو یا ولایتونو وویشل شو. هر ولایت د والی په واسطه چې له مرکز سره مستقیم اړیکه لري اداره او کنټرولیږي. د هر ولایت اداري او قضایي چارې په خپل وار د خلکو د آرامۍ او اسانتیاو لپاره په کوچنیو ادارو اداري واحدونو ویشل شوي دي. هر ولایت په ولسوالیو او کلیو ویشل شوي دي. علاقداري اوس له منځه تللې او په ولسوالیو بدل شوي دي. د هرې ولسوالۍ په راس کې ولسوال دی. د ولسوالۍ اداره له ولایت او د هغې اداره له مرکز سره اړیکې لري. د اجرایي قوې نور غړي د وزارتونو لخوا ټاکل کیږي او خپلې دندې په ولایت کې د والی د نظر لاندې او په ولسوالۍ کې د ولسوال د نظر لاندې سرته رسوي. والی د قانوني کارونو د سرته رسولو په برخه کې د محلي ارګانونو ریاست او جمهوری ریاست ته مسؤلیت لري او ځواب ویونکی دی. د هیواد په اداري ویش کې په 1300 هجري شمسي کال کې 2 ولایتونه، 49 ښاري ساحې او 249 ولسوالۍ او 3500 اصلي او فرعي کلي شامل و. له 1350 لمریز کال څخه وروسته دوې ولسوالۍ چې یو پنشیر او بلې دایکنډي وه نوي ولایت ته لوړ شوې. حال دا چې نور داسې ولسوالۍ سته چې هغه هم باید ولایت ته پورته سي یا د ولایاتو په طبقه بندۍ کې راسي، خو دلته عدالت تر ډېره پورې په دغه ویش کې نه ترسره شوی، ځکه چې د هلمند ولایت 8500 کیلومتر مربع مساحت لري. نو دا چې 8500 کیلومتر مربع مساحت لري، غټې ولسوالۍ مساکلا، ګریش، دا باید په ولایاتو بدل سي یا په دوی کې یوه یا دواړې، تر څو هغه خلک چې په لرې پرتو سیمو کې دي د دولتي خدماتو څخه منصرف سي. او دا به هم عدالت نه وي چې موږ 5000 کیلومتره ساحه لرونکي ولسوالۍ په ولایاتو اړوو او اته 5000 کیلومتر مربع لرونکو ساحه هغه موږ خوشی پرېږدو. په دې وروستیو کلونو کې د افغانستان اسلامي جمهوریت په 4 ولایتونو او 304 ولسوالیو ویشل شوی دی. کابل د افغانستان مرکز دی او زیات خلک پرې اوسیږي. د کابل په هر کیلومتر مربع کې زیات کم 50 تنه ژوند کوي او په زیات اندازه خلک پکې میشتي.
مننه چې له ازادۍ راډیو څخه درسي ساعت ته غوږیست. نو په همدې هیله به د لسم ټولګي زده کوونکي په راتلونکي درسي ساعت کې د اوبو دوران یا سایکل ولولي. د یو لسم ټولګي په جغرافي کې د افغانستان یو مهمه کاني زیرمه ولولو او د دولسم ټولګي زده کوونکي به د افغانستان شمال ختیځي سرحدي سیمې ولولي.
ل آزادی رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د جغرافي مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونی او روزنی په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خبريږي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنو او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ، د نن ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. د خدای په امان.
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دا کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په ژغې زبانه را تخپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي قطار خلک وبلل شي، باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي، یا په بل اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډېر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په آنلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي؟ د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپلو مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې زه پانتونه فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیف شول او ما غوښتل چې په باندې کار وکړم او زمینه مساعدم نه شوه او زه خپله هم پسې ونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې وو، بیا هغه ته به اسلام نو زمینه نه مساعده کېدله. زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په باندې کار وکړم، یو خوانه ټایم کم والی بل خو زما تنبلتیا و نه شول سیا کوم مهارتونه ما درلود هغه ز کار کوم هغه څومره کېدل شوی ما خطر سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي ډیر مهارتونه چې موږ یې په یو وخت کې زده کوو د نویو پرمختګونو پر راتګ سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ د ځوان لپاره ډیره مهمه دا ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن که ته یو څه زده کړې شاید یو څه وخت بعد یو کال بعد دو کال بعد درې کال بعد داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه د بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسي کولی سي په دې کار په مارکیټ کې وچلیږي. د همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولې. او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته دی، یو کلونو کورسونو ته، دوه کلونو کورسونه نیسي او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبېږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاسون وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپله برخه کې د کمال تر حد ورسیږي او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپله برخه کې مهارت ولري.
د وړتیا د لوړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډېره زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخې ته داخلیږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کوي، نو دی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق ته په کتو سره داسې یو لاره غوره کوي چې دغه زما لاره ده او دا شی زه غواړم، او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي، فکر باندې وکړي او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ د کان څخه راجلا کړو نو هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلېږي. نو دا هغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅېږي.
د احمد شاه پاسون په باور د مهارتونو زده کول دا معنا نه لري چې یو کس دی هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډیر کړي او بیا دې هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې مالي دلیل دی هغوی په دې خاطر باندې چې وای وړتیا مې لوړ شي نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دی په هیڅ شي باندې نه پوهیږي خو په هر شي باندې پوهیږي، لږ لږ په هر شي باندې پوهیږي چې دا سې طریقه نه ده. او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسوي، ځان وځلوي تر څو دی په ګرانه باندې خرڅ شي، نو دغه دپاره ممکن انګلیسي ژبه ډېره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي.
د ژباړې د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي ځوانانو ته باید په پوهنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یو حال دی نه پاتې کیږي.
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوره دا ده کله څوک پوهنتون ته ځي هلته یو داسې پروګرام په ټولو پوهنتونونو کې موجود وي چې دوی په پوهنتون کې لښته اسانتیاوو لښته فرصتونو خبر کړي. په زمن کې هرې څانګې ته استادان د درسونو تر څنګ دا ور وفهموي چې تاسو لپاره له پوهنتون له درسونو هاخوا دا مهارتونه مهم دي، په دې کار وکړي او درسونه یې ورته په ګوته کړي. دوهم دا ده که هغه نه وي دوی کولی شي له خپلو ځینو نورو ملګرو پوښتنه وکړي، هغه چې تر دې مخکې فارغ شوي وي له هغې څانګې زده کړې پکې کړي وي یا عملا کار کوي، دوی کولی شي له هغو پوښتنه وکړي او هغه مهارتونه چې ورته اړتیا وي هغه معلوم کړي او له هغو څخه کوي پوهنتون په داخل کې منابع موجود وي، فرصتونه موجود وي، استفاده وکړي. که پوهنتون په داخل کې نه وي دوی کولی شي له پوهنتونه بهر یا په آنلاین ډول دوی کولی شي هغه مهارتونه زده کړي.
درنو اوریدونکو دا واده دی ونې د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړه، تر بیا ښه وخت ولرئ.
نوې صبح